پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې په څلورو نورو ښارونو بریدونه کړي. خبرونه کې د جګړو پر زیاتوالي د چارو د وکتونکو نظر را اخلو. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې امنیتي کمربند لک شوی.
موږ د نچن په کمربند کې دای ناست یو. لسته ډاډ ورکو چې هیڅ خبره نسته، هیڅ مشکل نسته.
کونړ کې مو له جګړو د بی ځایه شوو حال اخیستی. خاوندان
په کې تمړو شو، دا کورونه رانه پاتې شو، د قشانتیرالو پیادارو کې روان شو، چې ماشومان دی ولو بوتن د غرق
لک. او د اولمپیک بیرغ پرون د توکیو پاریس ته ولېږدول شو. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوړي. که تر پایه مو ملتیا وکړی او نیز به 15 دقیقې هم درته وړاندې کیږي چې د جګړو پر اصول او تګلارو به راڅرخي. خو اوس احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د بغلان چارواکی وای پر پل خمری خار د طالبانو حمله په شاتم بول شوی. ل بلخ او بدخشان ولایتونو څخه د درنون خطر راپورونه را رسیدي او په بلوچستان کې د ورستیو دوه حمله مسؤلیت بلوچ بلتون پالو مانه. بشپړ خبرونه. د بغلان چارواکی وای پر مرکز په لخمری خار د وسلوالو طالبانو حمله چې له څو خواوې پیل کړي وي په شاتم بول شوي دي. د بغلان د ولی ویاند احمد جاوید بشارت نن سهار ازادي رادیو ته ویل دولتي ځواکونو او ولسی پاتسونوالو د دې حملو د شنډولو لپاره لمخ کې چمتووالی درلود.
لانی کمرغه د دوی حمله په شاتم بول شوی. ګډ امنیتي ځواکونه، ملي اردو، کمانډو، ملي امنیت او ولسی پاسونوال مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري خو زیاته مرګ جوړه او اوخته ده.
د والی ویان دوی د حمله نن نیمه شپه پیل شوی چې تر اوسه پورې هم روان دي. د ازادۍ راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د بغلان د سورلسو اداري واحدونو له ډلې د اوو ولسوالیو پر مرکزونو وسلوال طالبان واکمن دي. له بلخ ولایت څخه هم د درنون نښتو راپورونه را رسیږي. چارواکي وایي طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر د ادادي ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې، خو وایي دا حملې شنډې شوي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل وایي چې دې نښتو د نن ورځې تر 10 بجو دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ادعا کړې وه چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتي دي. د دې دادی ولسوال سید مصطفی سادات ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ له لارې ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړي، خو د ده په وینا د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا هڅه شنډه شوه. د دې دادی ولسوال زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له 100 زیات طالبان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د بدخشان چارواکي د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو د دوهمې لوی حملې د شنډولو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر فیض آباد ښار له څلورو خواوو حملې وکړې، خو د ده په وینا دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو دا حملې شنډې کړې. روحانی زیاتوی چې په وسلواله نښته کې د طالبانو د سری قطعي قمندان ملا حافظ له 100 نورو طالب وسلوالو سره وژل شوی او 15 نور طالبان اسیران شوي دي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د بلوچ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان یالت کې د ورستیو دوو حملو مسؤلیتو منه. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه چودنه کې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ییزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کېږي، دې ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګست په 14 لمانځل کېږي د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شهوانی په یو بیان کې ویلي دي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه مهال وچاو دی چې د پولیسو موټر لسیمې تیرېده. چاودنه په هغه خوندي سیمه کې شوې ده چې سرنا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستانی بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. د چین د مرکزی ښار ووهان چارواکي وایي چې د دې ښار څه باندې 11 میلیون اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته معاینه شوي دي. د دې ښار یوې چارواکي لی تاو پرون یوې غونډې ته وویل چې تر شپږو کلونو له وړو ماشومانو پرته د ښار ټول اوسیدونکي معاینه شوي. سینهوا دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د ډله ییزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې او په 140 کسانو کې د کووید-19 ناروغۍ نښې لیدل شوي دي. د ښار چارواکي وایي چې د معایناتو لپاره په 2800 ناحیو کې له 28,000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارل شوي دي. د 2019 کال په وروستیو کې د کورونا وایرس لومړني موارد په همدې ښار کې وموندل شول چې وروسته بیا دا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شو. او اروپایي ټولنې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون وویل د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام سره پر نورو اقداماتو غور ته چمتو ده. په بیلاروس کې د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لوکاشنکا انتخاب د بیلاروس اپوزیسیون او لویدیځو هیوادونو رد کړی. لویدیز د لوکاشنکا پر رژیم پر مخالفینو د فشار د کمولو له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو انتخاباتو لپاره څوار بندیزونه لګولی دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو غرمنۍ خبری مجلې ته غواګی راځو. د خبرونې د سر راپور ته طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. د بغلان، پلخمري، د بدخشان فیض آباد، د بلخ مزار شریف او د سمنګان ایبک هغه سیمې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. سیمه کې چارواکي وایي چې په دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه مات کړي، خو طالبان بیا هلته د یو شمېر سیمو له نیولو خبر ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز، شبرغان، سرپل او طالقانو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم کوي. زموږ خبریال دا جګړیز حالات تعقیب کړي دي. دا مهال را سره په سټوډیو کې دي. البته ښاغلی زهیرمل لږ وړاندې راته دا جزئیات راکړي ښه ده چې دا راپور سره واورو چې دا مهال موږ ته را رسېدلی.
طالبانو د افغانستان په شمال کې د یو شمېر نورو ښارونو د نیولو لپاره خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د ډلې تیره شپه د بغلان په پلخمري، د بدخشان په فیض آباد، د بلخ په مزار شریف او د سمنګان په ایبک ښارونو بریدونه کړي. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیره شپه له څو خواو پر پلخمري ښار برید وکړ، خو د امنیتي ځواکونو ولسی پاتسون کوونکو له سخت مقاومت سره مخ شول. خغله بشارت وایي اوسمهال د دواړو لوریو ترمنځ جګړه روانه ده.
د حکومت مخالفانو له څو لوریو په پلخمري برید کړای، خو د برید مخه نیول شوې. ګډو امنیتي ځواکونو، کمانډویان، ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیس او ولسی پاتسون کوونکي مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري، خو تلفات یې زیات دي.
دا مهال د بغلان له 14 ولسوالیو وی د طالبانو تر ولکې لاندې دي او له څه مودې راهیسې پلخمري سره تړلې لارې هم بندي کړي دي. طالبانو د بدخشان په فیض آباد هم برید کړی، خو د دې ولایت د پولیسو ویان ثناءالله روحانی وایي د دې ډلې برید یې مات کړی او درنه مرګ ژوبلې ور اړولې ده.
تیره شپه د حکومت مخالفو وسلوالو په دویم ځل د بدخشان په مرکز فیض آباد برید وکړ او غوښتل یې دغه ښار ونیسي. د خوښۍ ځای دی چې برید یې له ماتې سره مخ شوی.
د ښاغلي روحانی په خبره افغان ځواکونو سره جګړه کې د طالبانو یو مهم قومندان ملا حافظ او شل ملګري وژل شوي دي. د ډلې د افغانستان په شمال کې مزار شریف او ځینې ولسوالیو باندې هم بریدونه کړي، خو د دې ولایت د پولیسو ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه یې پر شاتم بولي. هغه د طالبان بیا د سمنګان په ایبک ښار کې د یو شمېر سیمو له نیولو خبر ورکوي. دا ډله وایي د درې زندان، منګتاش، لرغان او حسین خیلو له سیمو پر ایبک ښار بریدونه پیل کړي، خو په سیمه کې ځایي چارواکي د طالبانو د بریدونو په اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي په ټولو هغو سیمو کې چې طالبانو پرې بریدونه پیل کړي له دې ډلې سره سخته جګړه روانه ده. ملي دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي تیر سلیر وسو ساتونو کې د ځمکني او هوایي بریدونو په پایله کې 509 اویا طالبان وژلي او یو سلیو شپې ته نوري ټاپیان کړي. د دې وزارت له قوله د عملیات په ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، کندوز او پنشیر کې شوي دي. له زرنج، شبرغان، سرپل او تعلقان له نیولو وروسته د افغانستان په شمال کې دا څلور نور ولایتونه دي چې طالبان یې د نیولو هڅه کوي. په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې پیل دي او حکومت د دې ښار په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ خبر ورکوي.
و موردل چې طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. پرون طالبانو ادعا وکړه او ځینو محلي چارواکو هم تایید کړه چې دوی یوازې د یوې ورځې په ترڅ کې دریو ښارونو د تخار، تعلقانو، د کندوز ښار مرکز ته او د غراس د سرپل ښار ته ننوتل. اوس به راشو دې ته چې د دغو جګړو د زیاتوالي عوامل څه کېدای شي. همکار مو سلطان محمد سرور د سولې د عالي شورا له ستر سلاکار خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي.
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2000 کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ راځي او کوم تعهدات سوي وي، د هغو تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو، نور ټول تعهدات تر پښو لاندې شول. پر لوی سارو به حمله نه کوي، ویې کړل تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چنده کوي، بندیان یې ایله کړل په دې نامه دوی به جنگ ته نه ځي. متاسفانه ټول بندیان جنگ ته ولاړه، د هغو بندیانو ته تر 2500 زیات وتستي مړه دي، د منځه تللي دي، نورې متبقې په جنگ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی 50% ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد، د جنگ بغیر د فیردو څخه د مرمیو، یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت سره هغه ترلاسه کړلې، په درګي عنوان لاندې مو پر لویو شورا حمله نه کوو او دغه باید سوله کو او د سولې په هیڅ به شدت ورکو. متاسفانه سولې تم شدت ورنه کی، په مقابل کې پر لوی سارو حملات هم شروع کړ چې موږ په تیرو څو هفتو کې کندهار او هلمند او هرات او نیمروز او شبرغان او تخار او کندوز د ترن مثالونه لرو چې د جنگ کې روان دي او تباځي ولایتونه یې تقسیم هم کړل، مثلا نیمروز او تخار او دا ځایونه د شبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده د طالبان مابین کې امهنګي وجود نه لري، د دوی په مابین کې اندوالی کسده او دی دا فکر کی چې مردا جنگ ټلی دی. بعضی د خپل مشران په خپل کې بعضی اته مشران خبره ته ور نه نيسي جنگ ته ادامه ورکي او مشران د دین وان لاندې آرام ناشتي خبره ته وایي چې خپل خپل راته وشي.
پښتون صاحب د سولې په خبرو کې څه کړکېچ یا څه بند لار رامست شو چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکي، علت څه و؟
متاسفانه چې صلح د اولی ورځ څخه چې شروع سوي د یو کال څخه تقریبا د سولې پروسه شروع سوي دی، په دوه کې هیڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلی چې په هغه کې د سولې د اصول مطابق خبرې دوه اړخیزه روانې. د طالبانو خبرې کړو مرکزان په کټه روان دي، د دې ادعا د فتحې ادعا ده چې موږ فتح کړی ده، موږ افغانستان نیولې دي، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې ځي، زموږ تر غوښتنو لاندې ځي، موږ دا سوله کوو. کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري،
بغیر دغه څه کې څه تاثیر نشته. پښتون سیاسي تاسو د سولې د عالی شورا مشاور یاستي، ډاکټر صاحب عبد الله چې ورستۍ ځل دوه ته تللی وو، د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبري وشوي؟
کوم خبري چې د دوی تر مابین سوي دي، د کوم مشرانو متنفذین چې دوی سره تللی وو، دوی په کټ تر ډیره ځای سامعین وو. که څنګه دی خپل طرف سره کوم خبري چې طالبانو ته کړی دي، هغه خبري طالبانو د خوا څخه یا منل سوي نه دي او یا په یو ډیر عاجل حجاب نه رد سوي دي. دوی چون سامعین وو، دوی وګو ته ورځي ولې دي، دوی پیغام او دوی عکس العمل او خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې د جناب ډاکټر صاحب کابل ته ورسېدي، د رئیس جمهور په حضور کې د دا موضوع بلاک لري چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډیر کوشش کوو چې سوله وکړو، مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي، نو دوی په ځواب کې څه ورته ویل؟
طبیعي ده یو شی به موږ ګرځې په یاد ولرو چې افغانستان حکومت ته چیرې وکال څه د سولې په پروسه کې د زړه زیات احتیاط څخه کار اخیستی، که څه موږ د ازادي د سولې د کمیسیون په دوه کې او که څه مشرتابه دي چې ولرو دي، دوی کوشش کی چې تاسو خبره تاو بالا نسی چې مسؤلیت دوی تراجی سی او 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 کنه کرده د سولی د پروسې د خرابۍ اتهام پر دولت راځي. یعنی په ټول مسایلو کې دا شان واکې سی دی چې شرمیږي به کنه سی یادولای چې طالبانو د خواصه پاکستان ملک پر ایتانو د کرسی دی مګر دا ټول شان د خلکو زغبل دی تر دې عنوان لاندې چې سولی ته صدمه ونه کړي.
مثلا څه ویل سی دی چې د زغمل ول پښتون صاحب وروستۍ پوښتنه اوس چې جنگ شدت اختیار کړی په لویو ښارونو کې هم کوڅه په کوڅه جنگ روان دی ځینې ښارونه هم سقوط شوي دي د سولې د پروسې آینده تاسو څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډېره ځایه کوشش کړی دی چې یو کال په جریان کې هم زموږ رایحت په دوحه کې عوام بشرتابه چې د سولې د دروازه باید همیشه خلاص وي. اوس هم موږ دا خبره کوو ملت هم دا ارزو لري چې سولې په هر قیمت کې باید سوله وسي. اوس هم د حکومت غوښتنه داره چې په هر قیمت کې سوله باید وسي. دا چې طالبان د سولې ځان کاږي او هر څه وفاتې ته منسوبوي چې موږ فاته کړې ده او موږ داسې ولسوالۍ زور نیولې دي او ښارونو ته موږ د خلاف تعهداتو ادامه ورکړه پر ښار لوی شورا حمله وکړله. نو په دې اساس موږ سولې ته امیدوار نه یو مګر دروازه خلاصه ده همیشه خلاصه ده. همیشه موږ هغه درسره راغلی ویلې دي ملت هم سره راغلی وایي حکومت هم وایي. نور امید د طالبانو د خوا نهشته که دوی واقعیان کوم څه لري د سولې دپاره لطفا دې را میدان ته کې یقین او ایمان لرم چې ملت او حکومت یې په ورین تندي قبلي.
د مصالحې عالي شورا استر سلاکار خالد پښتون وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوریدونکو د ټوکیو د 2020 اولمپیک سیالۍ پرون پای ته ورسېد او د اولمپیک بیرغ هم له ټوکیو څخه د فرانسې پلازمینه پاریس ته ولېږدول شو. هلته هم لوبغاړو او زرګونه نورو مینوالو هر کله وکړ. په دې اړه درته راپور ورسته راځي خو اوس راځو دې ته چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي.
په بلخ ولایت کې د صادراتي توکو د اسنادو د پروسس واحد مرکز پرانستل شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کې د هیواد صادرونکو له ډیرو ستونزو سره مخ وو او د خپل اسنادونو د پروسو د ترسره کولو لپاره اړ و چې په بیلابیلو سیمو کې اړوند برخو ته مراجعه وکړي چې ډیر وخت یې غوښت. نو موري وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي اسنادو د پروسې پر مخ وړلو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو د اضافي لګښتونو مخنیوی د دولتي ادارو او خصوصي سکتور سره په همغږي د غشان په ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو کې هم د صادراتي اسنادو د پروسو د بهیر واحد مرکزونه پرانیستي دي. چارواکي وایي د دې مرکزونو پر مسته کې دو سره د صادراتي اسنادو بهیر له 5 تر 3 کاري ورځو او له 3 تر 2 ساعتونو ته کم شوی او هم د مرکزونو د صادراتو پروسه کې د وخت او اضافي لګښتونو او د محصولاتو د خرابېدو او لمنځتلو د مخنیوي لامل شوی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د روان مالی کال پدرس کې د سویابینو 340 ننداري زیقتي جوړې کړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین نازاد راډیو ته ویل چې دا کروندې د هیواد په ولس ولایتونو کې جوړیږي. نو موري ویل چې دا په ټولیز توګه د دغو ننداريزو کروندو د جوړولو چارې نږدې په بشپړېدو دي او له دې شمیر د هرات، پکتیا، ننګرهار، کاپیسا، بلخ، بغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د 20 ننداريزو کروندو چارې بشپړې شوې دي. د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو او احصایې ریاست د چارواکو په خبره د سویابینو کښت د هیواد په اکثر ولایتونو کې ښه پایله ورکړې ده. د دغه وزارت د 1999 کال د شمیرو له مخې د هیواد په کچه 1,640 هکټار ځمکه کې سویابین کرل شوي و چې ټول ټال 2000 ټنه سویابین ترې لاسته راغلي دي چې په اوسط ډول له 1 هکټار ځمکې څخه 1.3 ټنه سویابین ترلاسه شوي. سویابین بشپړه پروټیني او مغزی مواد لري او د کورنیو پروختیا په ځنګړي ډول د ماشومانو د خوارزواکۍ په مخنیوي کې راغنده رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعار سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو یورو سلور نوی افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلور نه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ ولس پوله، زر هندي روپۍ یو لس سو افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ سلور سو شپږ نوی افغانۍ.
د ټوکیو د 2020 کال اولمپیکی سیالیو کې د سرو زرو تر ټولو ډیر میډالونه امریکا او بیا په دویم او دریم ګام کې چین او جاپان وګټل. دا سیالي چې د کورونا له کبله په یو کال ځنډ تر سره شوې پرون یک شنبه پای ته ورسېدې. د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر توماس باخ د دیش پالس ورځنیو سیالیو د پای په مراسمو کې وویل د کورونا تر سیوري لاندې د سیالیو نړیوالو ته هیلې وبخلې. باخ ویلي د کورونا تر خپرېدو وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال سره راټول شول، ورزش بیا اصلي صحنې ته راغی او د نړۍ په کچه میلیاردونه کسان له یو بل سره د عواطفو او د خوښیو د شیبو په ګډون کې سره یو ځای شول. باخ د ټوکیو اولمپیکي سیالۍ ننګونکې کار وباله.
اوس زه باید د اولمپیک د دغه ننګونکي سفر پای مشخص کړم. زه د اولمپیاد د 23 پړاو سیالیو پای اعلانوم.
د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر د ټوکیو له کوربتو به مننه وکړه او جاپانیانو ته وویل چې دا لاسته راوړنه یې د ډیر ویاړ وړ ده. د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ د کورونا وبا پر مهال تر سره شوې، خو تنظیمونکي وکړای شول چې د لسګونه زره کسانو لر راټولېدو او یو شمیر ستونزو سره سره د ویروس د پراختیا مخنیوي وکړي. ټوکیو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو د اولمپیک په درې دیرس لوبو کې سیالۍ سره وکړې. له دغو لوبو امریکا د سرو زرو 9 مډالونه، چین 8 او جاپان 20 هغه وګټل. له ټوکیو وروسته د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. دا ښار د 2024 کال اولمپیکي لوبو کوربه دی. په پاریس کې مشهور برج ایفل ته نږدې د لوبغاړو په ګډون زرګونه کسانو د دې بیرغ د ورسېدو هرکلی وکړ. د پاریس په فضا کې الوتکو هم مانوري وکړې او د دغه هیواد د بیرغ په څیر درې رنګه سپین، شین او سور دود خپور کړ. د کونړ له ناړي او غازی آباد نه په زرګونو راکډه شوی کورنۍ سختو کړاوونو سره مخ دي. تفصیلی په دې راپور کې.
زه د شپې 8 د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیره ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناستې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکي ده. د جګړې او پلار کې پرې تیرې شوې ستونزې داسې بیانوي. علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشری پر غاړه لري. وای
زړی جامې چایو جوړ راوړي د دوه جوړي او هغه موسسه ته ورکړي. هغه موږ تراړو ماغه سر په هغه ماشومان تم چاته رسیدلی چاته نه هغه می توضیح کړي نور. او یا 15 کورونه په دیو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو په دې کې زمونږ گزارم نه جوړ نه کیږي. خو خپل الله تم صبر کړي او د سرک ته پراته یو خاورو خېګو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل نه بشتره نه لرو نه بالغ لرو نه کوم بل څه شي لرو.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسد آباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکډه شوې دي او دوی د سروي ترڅنګ د موادو ویش هم پریپیل کړي دي. د کډوالو رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې شوې دي. همدارنګه څکم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 پاملو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګه د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د 600 پاملو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري ترڅنګ ورسره کومکونه جریان لري.
خاغلی ساپیرا ته وویل یو شمیر داسې کسان هم شته چې ډیر پوخا لخپل سیمو اسد آباد او جلال آباد تراغلی، خو هغوی هم وسغواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرسته تر لاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه لزرو زیاتې داسې کورنۍ په نخه کړي او د مرستو للیستې وستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې لناړی او غزی آباد راکډه شوي کورنۍ د مرستو لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هوارې غواړي.
له کونړه ورځو اروزګان ته د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ ښار امنیتي کمربندونو کې سلګونه نوي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
له هغه وروسته چې وسلوالو طالبانو پر یو شمیر لویو ښارونو ډله ییز بریدونه وکړه او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعایه هم وکړه، د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي په موخه د ترینکوټ ښار په کمربندي سیمو کې تر سلو زیات نوي امنیتي پوستې جوړې کړي او سلګونه نوي سرتیري پکښې کې ځای پر ځای کړي دي. په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکو پر داسې مهال د نوو سرتیرو او پوستو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د ترینکوټ ښار څخه ګڼو ملکي خلکو خپل کورونه ایستلي دي او د افغان چارواکو په خبره چې طالبانو تبلیغات کړي چې پر ترینکوټ ښار برید کوي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک کمانډان ملک زین الله ازادي راډیو ته وویل
ټول روزګان شریانو ته دغه ډاډ ورکوم چې د دښمن په تغمليغ باندې څوک خطا نه وځي، مشکل نشته. زموږ کمربندونه ټوله کوي دي او په دا څو ورځو کې موږ نوې پوستې په کمربندو کې ځای پر ځای کړي دي او کمر امنیتي ځواکونه چې دي دا له 15 کاله په خطو کې جنګېږي، دښمن یې ول وېچ ځای نه دی نیولی. موږ اوس نور دوه کمربندونه جوړ کړي دي، په دا څو ورځو کې موږ ډېرې نوې پوستې ځای پر ځای کړي دي.
د امنی کمانډانی ویان مخبر الله سالار هم وایي چې په دې وروستۍ دوه درو ورځو کې طالبانو یو ځل بیا تبلیغات شروع کړي چې ګڼي پر ترینکوټ ښار برید کوي. نوموړي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ځمکې او د هوا له لارې د وضعیت څارنه کوي او پوره چمتووالی لري. سالار وایي هغه کسان چې د خلکو ذهنیت خرابوي او د افغان پوځیانو په وړاندې منفي تبلیغ کوي، دوی به ورسره قانوني چلند وکړي. دا د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته په 15 کیلومتری کې د نچین سیمه ده او امنیتي کمربندی کوم سیمه چې هر شپه د درنې جګړې شاهد وي. په دې سیمه کې یو شمېر هغه سرتیري چې په کمربندي پوستو کې نوي ځای پر ځای سوي دي ازادي راډیو ته وویل کلوړپوړي مشران پر سر معاملې ونه کړي او پر وخت اکمال سي، نو هیڅکله به هم طالبانو ته تسلیم نه سي. سردار ولی چې د خپل 1500 ملګرو سره د نچین په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی او اوس د پوسټ په جوړولو بوختي ازادي راډیو ته داسي وویل.
نیم سردار ولی د دندم سرباز موږ د نچین په کمربند کې دای ناست یو، ولسته دا ډاډ ورکو چې هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته، چې زموږ په تن کې یو ساس کې ویني موږ خپل د ولس او د خلکو څخه په میړانه او په ډاډګرنې سره دغه دفاع کوو. هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته. اوس مال چې تاسو دلته شاوخوا ګوري ګوري موږ دغه خزی او دغه پوستی او دغه جوړوو، دغه هغه مختم کمربند دی، دغه دوم کمربند دی، دای په دغه دغه سره اخته یو خزی جوړوو، د پوستی سره محکمه کوو.
د نچین سیمې ترڅنګ د ترینکوټ ښار شمال لویدیز لوري ته د پاینوي په سیمه کې هم افغان سرتیري د نوو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. په یاد سیمه کې یو سرتیري صدیق الله ازادي راوړی ته وویل
نوم صدیق الله دی سرباز هم د پاینوي په کمربند. ان شاء الله هیڅ خبره نه سموش پر مات امادګی لرو پرسونل. ان شاء الله بخي د پخوا په چیر و دو چاند دی نو دلته مش پوسټ جوړو، نوې پوسټ ځای پر ځای کوو. دا دوم دریم کمربند مختم سلام مش کوي، یو کمربند مات سیم دوم کمربند دریم کمربند، یعنی مش وس نوې پوسټ چو.
په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال د طالبانو د بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي چې دغه ولایت ټول ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو سره دي او دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ هم اتیا سلنه خاوره د طالبانو سره ده او مرکز ترینکوټ له تیرو 5 کلونو راهیسې طالبانو کلاک محاصره کړی دی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو وړاندې درته اونیز بحث لرو چې د جګړو پر اصول او روان وضعیت راڅرخي. خو اوس 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
د بغلان چارواکي وایي چې پر مرکز پل خمری ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول شوې دي. د والی ویان د ازادۍ رادیو ته وویل دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د دې حملو د شنډولو لپاره لمخکې چمتووالی نیولی و. د بلخ چارواکي وایي چې طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دې دادی ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې، خو د حملې د دوی په وینا شنډې شوې دي. بلخوا د دې دادی ولسوال ویلي دي چې په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې لسلو زیات طالبان وژل شوي دي. د بدخشان چارواکي د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو د دوهمې لویې حملې د شنډولو خبر ورکوي. د بدخشان امنیه قومندانی وایي چې په دې نښته کې د طالبانو د سرې قطعې قومندان له شلو نورو وسلوالو سره وژل شوی او 15 نور طالبان اسیران شوي دي. د بلوچ بیلتون پالو پاوز BLA په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. BLA د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. د چین د مرکزی ښار ووهان چارواکي وایي چې د دې ښار څخه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته معاینه شوي دي. او اروپایي ټولنې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون وویل د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه د ده د رژیم پر ضد پر نورو اقداماتو غور ته تیاره ده.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم. لکه څنګه چې خبرې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځنګړې توګه شمال او شمال ختیځ کې پر خارونو د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز، تالوقانو، شبرغان، سرپل، ایباک، مزار شریف، پل خمری، فیض آباد، هرات، هلمند او کندهار په منځ او شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره جګړې کړې دي. د دغو جګړو قربانیان تر ډیره ملکی وګړي او د سیمې اوسیدونکي دي. دوی تر ډیره له دې عمله قرباني کیږي چې د جګړې ښکېل لوري د جنگ نړیوال قوانین نه مراعتوي. د دې اونۍ بحث کې پر دې خبرې کوو چې د جګړو اصول څه دي، جګړه ییزو حالاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې وسنجول شي. د دې بحث میلمانه دي د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی، خبریال او سیاسي کتونکی محیب الله شریف، او د سیاسي چارو او امنیتي چارو کتونکی آریان خیبر. درې واړو میلمنو ژمنه کړې چې بحث کې به د ټلیفون له لارې له موږ سره ملګري کیږي. اوس مو تخنیکی همکار اشاره کوي چې د سیاسي چارو کتونکی او د غراز خبریال محیب الله شریف استودیو ته وصل دی. شریف صاحب، ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې وضعیت کومې خواته روان دی؟ ستاسو معلومات څه ښیي؟ په شمال کې په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، څو ښارونو ته هم طالبان ننوتلي دي، دا حالت څه ډول دی؟
لودین صاحب، هیله کوم چې اجازه راکړئ لومړی تاسو او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم، او له خدای وغوړم چې تاسو او زموږ نور ګران ولس تر دې وخته پورې له دغې ناورین نه لرې پاتې وي، او ډیر زر مو خدای پاک هیواد له دغې غم نه وباسي. له شکه پرته په شمال کې چې کومه څپه روانه ده د جګړو، زه فکر کوم چې د ټولو نه زیاته مرګ ژوبله پکې ملکیانو ته اوړي. د دې سره سره چې د طالب جنګیالي او د دولت د قواوو غړي هم پکې وژل کیږي، هیواد هم ورانیږي، اقتصاد ته هم زیان رسیږي، او بنسټیزې پروژې له منځه ځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د تربګینت او د بدبینۍ لړۍ غځیږي او لا هم د دغه بدمرغه وور خاص او خاشاک افغانان دي چې سوځیږي او په یو بهانه او په بل بهانه باندې په یو شکل وژل کیږي، تورسری کونډی کیږي او غمیزه لا روانه ده. تر اوسه پورې معلومات داسې ښیي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي دي او د ملي دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې دوی وایي چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو او تصفیوي عملیات مخکې بیایو، خو هلته عیني شاهدان هم وایي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي او په ډیرو دولتي ودانیو خپله ولکه ټینګه کړې ده.
بله شریف صاحب، دغه عوامل څه کېدلی سي ښارونو ته د طالبانو ننوتل نظامي او امنیتي پلوه فکر کوم اسانه خبره به نه وي، ځکه دا په ولایتونو کې امنیتي کمربندونه دي، قول اردوګانې د شاوخوا د پولیسو قطې دي. څه کېږي چې د طالبان دومره په اسانه په یوه ورځ دریو ښارونو ته ننوځي، کندوز ته، طالقانو ته او سرپل ته؟
مهم علتونه لودین صاحب اوریدونکو ته او هلته اوسیدونکو ته هم معلوم دي. تر ټولو مهم دا دی چې په ډیرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو د جګړې ټول بهیر ترمنځ هغه څه همغږي چې باید وای نشته ده. د دې سره په خوا کې مورال رالویږي، رسنیزه جګړه روانه ده او د دې سره سره په خوا کې په ځینو ځایونو کې چې کله ملکیان متضرر کیږي، کاغه د طالب جنگیالي لوري وي او که د دولت د قواو لوري وي، په طبیعي ډول ولس نور بیا غواړي چې د دوی د کور او د پلنه او د سیمه نه هغه د جګړې ټغر ټول شي. نو نه غواړي چې په یو ډول باندې په جګړه کې ښکیل پاتې شي. دغه د افغانانو د جګړې نه د زړه توري توب مهمه بیلګه ده زه فکر کوم. او د دې سره سره د سی یو ډول په یو طرف کې بنظمی او په بل طرف کې خنظم هم د دې سبب شوای دی زما په نظر باندې چې دغه سي پرمختګول رامنځته شي او دراماتیک تحولات وي.
بنظمی تاسو فکر کوئ چې د دولت په لوري کې دی؟
لشک پرته ګوره، تاسو په ډیرو ځایونو کې ولیدل چې قواو به امدادي قوا غوښته، نوي تجهیزات یا په اصطلاح هغه څه چې د دوی پوځي اړتیا وه د هغې لپاره به یې چیغې ویلې، لیکن تر پایه پورې به هغوی پرېښول شول. هغوی دوه لارې درلودې، هغه یا دا چې باید د طالبانو سره وجنګېږي ووژلی شي، یا دا دی چې تسلیم شي. هغوی بشر دی، بالاخره هغوی په دې فکر کوي چې زه وژل کېږم، اولاد مې یتیم کېږي، نو څه رقم زه په یوه داسې سیستم باندې تر پایه پورې وجنګېږم چې هغه زما لپاره په ګټه نه وي. نو هغوی اکثره وخت بالاخره دې ته ترجیح ورکړي چې تسلیم شي. او د طالبانو برای یو په دې ټکي کې هم دی چې اکثره وخت امنیتي ځواکونه چې ورته تسلیم شوي تر زیاته بریده پورې هغوی ته کرایه ورکړې ده او یو ډول سند یې په لاس ورکړی چې نور لاړ شي خپلې سیمې ته. دغه شی اکثره ځایونو کې د دې باعث شوی دی چې قواوې له مشکل سره مخ کیږي.
کور ودان. شریف صاحب، تاسو را سره پاتې شئ. د خبرونې بل میلمه د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي آریان خیبر هم استودیو ته وصل شوی. خیبر صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر د خارونو دومره په اسانه سقوط یا خارونو ته د طالبانو ننوتل، د دروازو ماتول، د کمربندونو ماتول، دا په څه معنی کېدلی شي؟
زه فکر کوم چې دغه د واحد رهبرۍ نشټوالی په د افغانستان په دفاعي سیستم دغه یو ډېره ستره خلا ده. خوشنۍ سره چې موږ بارها او په کراتو دا خبره کړې ده چې د کار ته وسپارئ، خصوصا په امنیتي نهادونو کې، هغه څوک چې تجربه نه لري، هغه څوک چې ډېر کم تحصیل لري، د وسطې په اساس باندې، د شناخت په اساس، د اړیکو په اساس باندې، هغوی په ډېرو لوړو چوکیو مقاماتو باندې هم په بلي اوډ کمپ، په پولیسو کمپ، امنیتي ملي کې مقرر شوي چې دا ډېر یو ستره خلا وه او دولت دې ته توجه ونه کړله. تاسو وینئ چې اکثریت قمندانان د قول اردوګانو او قمندانان د امنیت خارونه و د رئیسان امنیت فقط کسان دي چې زیاتره د اړیکو په اساس باندې ټاکل شوي دي. او دا بوګو یلې چې سپینساري ارکان باندې هغه څوک چې واقعا خلکو ته هیوا تجمن دي، تجربه کافي لري د معاربه د جنگ، هغه په کور کې نول شي، دغه را ولې سانه ته دا توجه نه کړل او موږ دغه سنوري سره مخ شو. په هر حال باندې دا دراماتیک سقوطونه د ولایت فکر کوم دا موقتی ولایت ده. که دولت اوس هم وغواړي کولی شي بیرته هغه چارې هغه متخصص جنرالانو ته بیرته وسپاري او چې دوی وکولی شي حداقل ولایتونه ونیسي او سوله ثبات ولایتو کې ټینګ کړي. په هر حال باندې دا د وستره خلا ده او دا د وسلوال پوځ روحیه ټیټه کړې، د خلکو روحیه ټیټه کړې، د خلکو په روحیه باندې بد تاثیر کړی. تاسو وینئ چې ګرده ورځ خلک مهاجر کېږي، ولایتونه تختی او یو نورین دی او ډیر بد وضعیت دی کې وضعیت منفی خاطر روان دی.
بلې خیبر صاحب مننه. موږ د دفاع وزارت ویان روح الله مجید ته هم بلنه ورکړې و، هغه هم ژمنه کړې و چې د بحث کې به ګډون کوي، چې د حکومت له ادرس نه خلکو ته معلومات ورکړي، خلکو ته ډاډ ورکړي. اما اوس خپل ټلیفون ته جواب نه وایي، داسې ښکاري چې ممکن بخت وي چیرته. پښتنه دا ده آریان صاحب چې امنیتی ځواکونه ممکن دا ورتیا ولري افغان حکومت او د غرض لویدیز حساب پی کوي، خو د خلکو نیو کده ده چې طالبان خارونو ته نه نوزي، مخنیوي ممکن په اسانه وشي چې دوی پرې نه خودل چې خار ته نه نوزي. اما کله چې خار ته نه نوزي بیا افغان ځواکونه په سی ورزي له خارې باسي، له خارې چې کله وزینو خامخات چې زیان ډیر اوړي، هم د سر زیان اوړي او هم مالی زیان اوړي. په هلمند کې موږ تاسو ولیدل، په کندوز کې موږ ولیدل چې بمبارونه وشول، د خلکو شتمنې پکې لوټ سولې او د غرض زیان ډیر ووخته. څنګه به خوي چې مخکل دي چې طالبان خارونو ته نوځي دغه قوا او انرژي په مصرف سي؟
خدلته باز کړهشته دي د افغانستان په دولت کې چې هغه په خوا په ډېر لوړ چوکي باندې کار کول او یو کانات ډېر دولتي کانات هغه د دې کانات نو برخمن نه دي، دوی ترجیح ورکوي چې ګډوډیشن راشي، هدا اقل دولت په واده ولایت کې سقوط وکړي، چې دولت باندې فشار اوري چې د ملي خوځښتونو په نامه باندې د بیا د چارې پلاس کې واخلې، امکانات چې په مخکې دي پلاس کې هغه دې پلاس ورشي. دا جوته خبر شوی ده خصوصا شمالي ولایت کې بعض قومندانان جهادي پرني قومندانان هغه دغه حالت را منځته کړی دی، او په خوشنۍ سره موږ وینو چې په د ولایت د سقوط سره کورونه ړنګېږي، کورونه ته دوکانو ته ورور اچول کېږي، خارونو ته ورور اچول کېږي، حتی د خلکو په ناموس باندې تیری شوی، د خلکو مال سره په امن کې نه دی. په هر حال باندې دغسې ولایت راغلی دی. نو دولت که واقعاً وغواړي چې واقعاً د ولایت نه دفاع وکړي، د اوسم سره وخت دی بیا په تکرات وایم چې متخصصین بیرته په امنیتي چارو کې بیرته دوی په وګوماري او بیرته دی ولیږي. که احیانا دوی دفاع خو نه شي کولی ولایتونه پرېږدي او بیرته چې ولایت نیسي، هغسې ناورین رامنځته کېږي. موږ کندوز کې دغه صحنې شاهدان یو، په هلمند کې هم دغسې چې بیرته دولت وغوښتل چې هغه سیمې چې لاس یې ورکړی بیرته یې ونیسي. هلته ډېر ملکي تلفات دي، خلکو ته مالی زیانونه ډېر رسول شوي دي. په ځای دا چې که دولت واقعا دغه د دفاعي سیستم نه ووځي، تهاجمي سیستم دی، هغه چې هغه دغه ولایت چې دوی سره دي، دفاع که دوی نه وي په تهاجم په فیصله دې وکړي، په تهاجمي برخه د خپل کړي لاړ دي شي په طالبانو باندې. او که دوی همېشه دفاعي سیستم خپل کړي چې ودرته وخت طالب راځي په موږ باندې حمله کوي، یقینا دوی مورال هم د لاسه ورکړی دی، ولایت سقوط کوي، او دا ډېره ستره فاجعه ده. که موږ تنا په دغه باندې تاکید وکړو چې امریکایانو بي پي چودي تیارې لیکلې دي، هغه څه چې موږ هم توقع درلوده په دوو څلورو شپو کې، هغه څه تلفات طالبانو ته وارد شوي نه دي، هغه څه چې باید شاید د خلکو توقع وه امنیت هلته نه ټینګ شوی، او طالبان په برلاسي دي اوس په ټولو ولایاتو کې، په خوشنۍ سره خصوصا د کابل په دروازو کې میدان ورده، او که تاسو متوجه شئ د کابل خولې ته رسېدلې د 50 کیلومتره کې طالبان حکومت کوي دلته، یا رغنده نه چې ورخو ته شي طالبان دي. همدغسې مشرقي خواته د جنوب خواته کابل، جنوب که شمال هم دی، یو کودامن هم دی، او وروسته د کودامن نه تاسو وګورئ چې وضعیت هلته هم خراب دی. نو په داسې ولایت کې دولت ته په کار نیول لاره لري چې حالت استرار اعلان شي، ټول پارلمان لغوه شي، نظامي حکومت اعلان شي، او موږ ولیدل چې خلک د دولت سره دي، خلک د بد بدترین ترمنځ بد ته ترجیح ورکوي. دغه دولت هدا اقل چې یو ثبات نسبي ثبات ټینګ کړی دی، که هر څومره ککړ دی په فساد کې، که هر څومره خرابیان دي په دولت کې، که ګمارنې ډېرې ډېرې خرابې ګمارنې دي، د تعلقاتو د شخصي تعلقات د اتیکي د سمتي د ژبنیو تعلقاتو په اساس باندې ګمارلې شوي دي، بیا هم تر طالبه پورې دغه دولت ښه دی خلکو ته. او دغه بیا الاکبر ناره چې خلکو په ولایاتو کې په کابل کې پورته کړله، دغه ډېره یوه ستره سوژه ده د دولت دپاره. دولت د دغه نه باید استفاده وکړي. زه درته په زغرده وایم که دغه حمایت د خلکو حمایت، ملي حمایت، که 50% د شهید ډاکټر نجیب الله د حکومت سره وای، زه فکر نه کوم چې د حکومت سقوط کړی وای. خوشنۍ سره چې وخت دولت نه و، او چې دومره شوی دی چې خلک د دولت سره ولاړ دي، دولت د دغه موقعنه باید استفاده وکړي، د خلکو په نفع باندې، د وطن په نفع باندې.
بله آریان صاحب، دا پوښتنه پیدا کېږي، ممکن له اورېدونکو سره هم دا پوښتنه وي چې طالبان ولی دا ځل ډیر په شمال متمرکز دي؟ یو بحث دلته دا دی چې منځنۍ آسیا سره د افغانستان سوداګري ډیره وده کړې ده، دلته څو سوداګریز بندرونه په دې شمالي ولایتونو کې دي، په مزار شریف کې، د غراس په فاریاب او یو شمیر نورو ولایتونو کې. د دې جګړې اغیز په عام خلکو څه کېدلی شي؟ د لومړنیو توکو پر بایو او پر بازار باندې څه اغیز کېدلی شي؟
خپټوله کې ورام د خبره کړې دی، اوس بیا د خبره کوي چې په ترګت اصلا د مسل مدني آسیا د هیواد نه دی، پاکستان او پاکستان څخه مرسان په بیل باندې چې دلته د قرض رخنه وشي او دغه د اسلامي دلګي اساسي دلګي آماده دي، فقط د ور د دې ګوګر ته ضرورت دی ولګي چاته ولګي ټول وضعیت ته خراب دي د نړیوال دغه د غرب اصلي پلان دغه د شي دغه منطقه نام لري، په افغانستان پور کې سوځي کې افغانستان په ټوکی کې طالبان راکم کې دې ته د ماتره نه ده، فقط ترګه تاګه ده موږ له امریکا پر خپل تړو ما شي د افغانستان دولت سره کړه یو پابند نه ده، په کوم باندې هیڅ تاکید نه کوي، موږ د امریکا د متحده ایالات سره ستراتیژیک تړون درلودل او په خوشنۍ سره چې امریکایانو مختشو کومه غوښتنې تړون شي موږ سره امځه کړل طالبان سره نه ده.
بله خیبر سبرا سره پات شي مننه کور ودان د خبرونه بل ملما خاغلی شریف ته به ورسو. شریف صاحب تاسو په دې ورسوي کې حتمان د یونما راپور اوریدلې چې دوی ویلي تیر شپږ میاشتې یاد افغان د 2021 کال لمړنۍ شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډېر خنډې وي د ملکانو لپاره، دوی وایي چې په دې شپږ میاشتو کې د تیر کال همدې مودې پرتله یا په دې مودو په تناسب وسل وخ فساد ملکی مرګ جوړ لا زیاته شوه ده. والد جګړې کې له خواوې فکر کوي ملکانو ته درناوی نه لري، ملکان والد د جګړې ډیر قرباني کوي.
د دې سبب باندې یو اصل ته نظر کول په کار دي چې کله کومې خواوې جګړې ته ننوځي آیا غوي د جګړې د اصول او بین المللي منل شوی معیارونو اسلامي او شرعي اصول سره بلد دي، سره د دې چې دواړه طرفونه دا ادعا کوي چې دوی مسلمانان دي، اما تر ټولو زیات زیان ملکیانو ته رسیږي، د ملکیانو کور لوټ کیږي، د ملکیانو دوکان سوځيږي، د ملکی روح له منځه ځي، د ملکی هر ډول ملکیت تر تعرض لاندې دی او د هیڅ ډول عدلی او قضایي تعقیب حق نه لري، نه داسې و مرجع شته چې وګوره دا بیا مراجعه وکړي. تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په دې ارتباط باندې دواړه طرفونه ښکېل غواړي د جګړې کاغه دولت ته یې طالبان دي، دوی باید په دې وپوهیږي چې کله دغه مسأله د ملکیانو په ضرر باندې پریوزي د دوی د نیکنامۍ د دوی د پرمختګ د دوی د راتلونکي د لپاره دا مسمر مومد او مؤثر نه ورته واقع کیږي، بلکې دا به د دوی په ضد او منفي او سلبي جانب وي ورته. او د دې په خوا کې کله چې دغه مسائل پیچیږي د هغه کسانو چې هغه مسؤل کسان وي او دغه کړنې تر سره کوي د هغوی عدلي او قضایي تعقیب وشي او د ملت په وړاندې هغوی محاکمه کړی شي تر څو بیا دغه اعمالو ته څوک لاس وانهچوي. تر هغه وخت نه چې په افغانستان کې جګړه روانه ده د 3 کلونو په دوران کې هر طرف په خلاص مټ باندې جنگي جرایم تر سره کړي، بشر یې په داس شکل به پښتنې او بېګر وېګنې وژلای دي او لوټلای دي او د هغوی په ناموس او په عزت تیری کړای دي چې انساني مثال په بل ځای کې ډېر کم ورکولای شي، اما تر اوسه پورې هماغه کسان په ډېر خلاص ګریوان او په خلاص مټ او د ټولو په وړاندې په بیا هم په زور او واغ باندې ګرځي او څوک یې تعقیب حق نه لري.
مننه شریف صاحب. کور ودان تخنیکی همکار راته وایي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زای هم بحث ته وصل شوی. احمد زای صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر راځي. لدی پیل کو چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی، په شمالي ولایتونو کې په څو خارونو کې د ننه جګړه روان دي، روسای حال څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته، همدار از قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اطلاع لري د افغانستان دښمنانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅ کله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زمونږ مبارزه، زمونږ جدیت او قاطعیت دښمن پر وړاندې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پر وړاندې روانه. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی، او اما عمق موضوع ته چیرې لاړ شو په سلګونه مدارس البته په پاکستان کې رخصت شوی دی او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوی دی د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت لپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چیرې وګورئ د دوی د سرقتې قمندانان نظامی مسؤلین او د دې مهم او کلیدی قمندانان نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو ترورستي شبکو مشران د دې قمندانان او هغه مهم او کلیدی کسان چې د جګړې رهبری په لاس کې درلودل هغه ټول له منځه یوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې تاسو قمندان کې په هرات کې په بدخشان کې په غزنی کې په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتې دي او دا به زموږ د مبارزه په جدي توګه
دي. احمد زای صاحب
احمد په یو څو ورځو کې په کندوز ولایت کې درازم تاسو پوښتنه ته هم
او مهرباني
په کندوز ولایت کې زموږ حالت کوماندوي عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم چنان په جوزجان کې هم تیر شپه موږ هوایي عملیات په طالقان کې هم درلودل په بدخشان کې په کندوز کې اوندار اوس په سرپل او سمنګان ولایتونو دغه د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن تم سخت تلفات اوښتي. زموږ تعهد او اطمینان خپل خلکو ته دی تر اخرین لحظه پر اساس دفاعي امنیتي ځواکونه په پوره قاطعیت او جدیت سره د دښمن پر وړاندې جنگيږي او ان شاء الله د مبارزه به دوام ولري.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو څه چې ښکارا دی هغه دا دی چې د خارونو سقوط یا په یو ډول خارونو ته د طالبانو ننوتل هم بې ساري دي. همدا پرون کندوز او طالقان او سرپل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنگیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، نو اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړم په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطر لیگل کېدل هغه هم بیساری دی اوس او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوی دي. څه ولې چې د پاکستان د پوز افسران د غوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنگي د طالبانو په خوا کې نور ترورستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غوړي، درسته چې یو څه پرمختګ بدلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دې هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو ته تصویر کې وزګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډیر لوړو.
او احمد زاسې ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي، طالبانو څو غوښتل چې ډیر نور ولایتونه ونیسي؟
ډیر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځول، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او دوی ملاتړ ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شئ ډېر ښه آدرس تاسو ته درکوم، هغه سلیف سرخ نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره هغه آدرس ته انتقالېږي. دوی نور ستړي سوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
بله، او احمد زای صاحب، دا مهال افغان حکومت هم دا پرون هم ویل چې نړیوال باید ښکاره فشار راوړي پر پاکستان او طالبانو باندې. نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایدن ویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولای شي. دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې
از موږ د استراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته، اما په لوړه کچه باندې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هیوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد، شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه په لاسګونه مورد کې نه په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او دا په بیلابیل مجالسو کې نړیوالو مجالسو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته انداز نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت ما رئیس جمهور لخوانی ولی تر هغه مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد او غوښته انتقال شوی دي.
بله او احمد زسی بروستي پختنه لتاسو نه داس کو بیا بحث په ملمنو سره پای تر سو ولست څه داډ ورکوي خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پرو دی د محل شاوخوا خارونو کې جګړې روان دي وضعیت به په کوم لوري لاړ شي
څه زموږ مسولیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یو لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوې ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي، که زموږ توپچي برخه ده، که زموږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. په هلمند ولایت کې یو هفته زموږ ځواکونو شپه ورځ د دښمن پر وړاندې جګړه کوله او دوی په وچو شونډو او هغه کوم ډوډۍ او اوبه چې باید په وخت دوی ورته رسېدلې وای او دوی باید هغه اخیستې وای، متاسفانه هغه یوې خواته کېښودل او دوی ویلې چې باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اوس د ډوډۍ خوړلو وخت نه دی، اوس د اوبه څښلو وخت نه دی، باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اطمینان مو د شمال محترم ولسته هم دا دی چې امنیتي ځواکونه واقعا نه دي او دوی له ټول موضوع څخه آګاه دي او خپلې جدي مبارزې ته به دوی پر وړاندې دوام ورکړي. عملیاتونه تاسو ګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
کور مو ودان احمد زای صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مراسره غډون وکړ. د بحث له بل غډونوال خاغلی خیبر نه به اورستۍ پښتنې واورو. خیبر صاحب د تاسو اورستۍ نظر غواړو واورو چې د احمد صاحب خبرو څه نظر لری پلانډو کې او احمد صاحب ویل چې وضعیت خواته روان دی، تاسو هم په دې باور یې؟
زه په دې باور یم چې خلکو خبرته وکم د افغانستان خلکو د نتیجې چې بیا نه غواړي چې شاته لاړ شي او شاور پلمن راولي، بل هیڅ لار نشته د افغانستان د خلکو لپاره. موږ ولې د طالبانو په دغه وخت کې د ولایتونو ولې دوی د خلکو په عزت په شرف په نوم باندې تیرای کړل دي، په دغه کې چاک نشته ټول خلک په دغه باندې پیږي.
سید نیوکس په ډېر په دولت لري، موږ ډېر مشکلات په دولت کې لرو، همیشه موږ نیوکا کړی ده. همدا په دې معنی نه ده چې موږ ټول له سلامونه یې د خاطر چې طالب جان رضی الله اسلامي امارات موږ کټینګ وي په دغه خپل باندې په هر حال باندې ولست دا یو لاره پاته ده. هغه لاره فقط دغه ده چې د دولت سره ودرېږي، د وسوال پاو سره ودرېږي، د وسوال پاو نه حمایت د هر افغان ملي واجبات ده. دا تاریخي اساس وخت نه ده، دا خپل خپل رسالت ملي وطني رسالت باید ادا کړو.
بله
او د وسوال سره څنګه ودرېږي په بل لاره نشته ده.
کور مدان ډیر مننه خیبر صاحب. تاسو هم شریف صاحب راځي تاسو ورسته سپارښتنه او ورسته اجازه به هم واورو مهرباني.
زما خپل عقیده دا ده چې افغانان دې ګریوان کې چې کی او د خدای نه دی وویریږي، د خپل ولس نه دی وشرمیږي، د ولس نور په وینه او په جګړه ما اړوي، د خدای ری ومني، نور د خلکو کورونه ماړنګوي په یو بل عنوان باندې ما جنګوي. دا جګړه پر دې او نیابتي جګړه ده، افغانان ما پکې سوځوي او د افغانانو د خارونه او دوه روپۍ او یو مالی ډوډۍ چې پیدا کړي د په وینه او په وور باندې ورته مسیږي. راشي چې کینه او صلح وکي، نه موږ تاسو نه وځو او واق غواړو نه صلاحيت غواړو، د خدای ری ومنه، د الله په خاطر او د دې ولس په خاطر د سرکيني اصول دي وتی دواړه طرفونه الله اکبر الله اکبر چیږي وي، دواړه طرفونه مسلمان دي، د خدای نه دی وویریږي په دې شي دي بل اخره جوړ جړای وتی چې دغه مظلوم او زور دل او د دې څل ویښتو کالو د ویل تغر نور له هوا د ټول شي او دغه هوا نور په اسانۍ او په انسانيت او په خپلواکۍ او لختر نه د اسلام تصویر لاندې ژوند وکولای شي.
بله او مهب صاحب ستاسو په نظر په لاندو کې دغه غوښتنو ته ولې د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان مثبت ځواب نه ورکوي؟ مهرباني.
مهمه مسأله اکثره وخت هم دا ده چې دوی یو په بل باندې پلا اچوي. اما زه هغه مشهور متل د پښتنو وایم، پلار د چا مړ که سورو که پل یو، زما د ښېنه یې ویوز.
زموږ د ولس درد دا دی چې که دولت وي او مخکښ شي په سوله کې، که طالب وي او مخکښ شي په سوله کې، زه فکر کوم چې دا به د هر افغان په زړه کې، د هر افغان په مغزو کې، او د هر افغان په نسل کې دا د دوی دپاره د یوې نیک او تاریخي یادونې په شکل پاتې کیږي چې دوی د سولې لپاره ولاړل، د خپل ځینو موضوعاتو تیر شول، بالاخره د افغانانو بدې ورځې ته د پای ټکی کیښو. زه دغه مې دواړو طرفونه، لومړی مې له دولت نه دا توقع ده، او بیا مې د طالب نه دا توقع ده چې د خدای په لیاس دې ولس ته وګوري. یو ډېر بد حالات دی، هیڅوک زموږ ستاسې ګنډلی ګریوان نه غواړي تر هغه وخته پورې چې موږ تاسو پخپله د خپل ګریوان او ګنډلو او تړلو په فکر کې نه شو.
بله، کور موادان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث هم دلته پای ته ورسید. ل خپلو میلمنو د ملي دفاع وزارت ل ویاند رح الله احمدزی، ل خبريال او سیاسي کتونکي محب الله شریف، او د سیاسي او امنیتي چارو ل کتونکي آریان خیبر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې را سره ګډون وکړ. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې هم په دویمه نیمایي کې اونیز بحث پر همدې موضوع راڅرخي. اوس په افغانستان کې د ماسپخین یوه بجه شوه. په بل خبرونه کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.